شهید هلو وی وی خبرونه کې تاسو قربانه مونږ زه شهید تاسو هر کله وایم نن با په خبرونه کې افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي سیاسي او اقتصادي اړیکو او حالات باندې بحث وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د دسمبر په 15 ویلي و چې مرکزی حکومت ورته د افغانستان سره د خبرو کول ویلي دي چې دوی سره خبرې وکړو ځکه چې خبرو نه بغیر مسله نشي حل کېدای. خو اوس هم د مرکز لخوا سنجیدگی نه کار نه اخیستل کیږي او یوازې په خبرو باندې نکیږي سو پوری چې عملی اقدامات نه وی اخیستل شوی. دا ټول د هغه خبرې دي چې مطبوعاتو ته کړی دي. نن د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په دې اړه خبري هم شوې دي چې تاسو سره په خبرونه کې تفصیل هم شریکو. ګنداپور ویلي دي چې د خیبر پختونخوا صوبه د ترهګرۍ له امله ډیر ځپل شوې ده نو ځکه یې په وار وار د افغانستان سره د خبرو اترو په حق کې غږ پورته کړی دی. وزیر اعلی ویلي دي چې د دې ترهګرۍ له امله تجارت هم بند شوی دی چې د خیبر پختونخوا صوبه یې سخت اغیزمنه کړې ده. د پاکستان او حکومت پاوز بیا داوا کوي چې او تور لګوي چې د کلنه په افغانستان کې طالبان په واک راغلي دي. پاکستان کې نامنۍ او ترهګرۍ سوا شوې ده او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګرۍ کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه داوی او تورونه تل رد کړی دی او ویلي دي چې پاکستان دی د خپلو ناکامیو ذمہواری پر دوی نه وراچوي. بلور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف سره ملاقات هم کړی دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چیرې ورځ وویل شو چې دواړو چارواکو د افغانستان په خاوره کې د ټاپی ګیس پروژې د نلي کې کارونه کتلې دي. په خبر پاڼه کې زیاتره شوې ده چې دواړو غاړو د ویزو او ترانسپورت په برخه کې هم د اسانتیاو پیدا کولو ژمنې تکرار کړې دي. دا پروژه په 2015 کال کې د افغانستان کې د چیر جمهوری حکومت په وخت پیل شوې و چې مقصد یې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسول دي. خو د 2018 کال مخکې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د بریدونو او ځینو نورو وجوهاتو یا علتونو د ځنډ اخکار کړی و. خو د 2018 کال اگست په 15 کله چې په افغانستان کې تر حکومت نیول وروسته طالبان راغله نو دوی ویلي و چې د هغې پروژې تر څنګ به نورې سیمه ییزې پروژې هم سرته ورسوي. پر همدغو دوو موضوعاتو به نن د خپلو میلمنو سره پراخ بحثونه لرو. هیله لرو چې د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. د ریوی سره د ملتیا مومنانه کو خبرونه پیل شوې ده او لومړی به زو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي سیاسي اړیکو په وړاندې چې کومي خبري شوې دي د دواړو هیوادونو د اساس ترمنځ په هغه اړوند هم پړو چې تاسو سره په پروګرام کې لومړی تفصیل شریکو. زموږ سره ملګری شوې دی زموږ چیرونکې اسماعیل خان صاحب. سړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. څو روستي تفصيلات لرو. آیا نن د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د ترهګرۍ یا تجارتي اړیکو او نورو مسایلو په اړه کوم خبري اترې شوې دي او دغه خبري په کوم وخت کې مخې ته راځي؟
یو خبره خو دغه ده چې پاکستان په دې دوه ورځو کې د استازو ټاکلو محمد صادق د بکم د افغانستان د پر خصوصي استازو بیا ټوکې پر خو د دغه په ځای بیا چې تورانی راغلو او یو کال هغه په دغه منصب باندې بیا غریب پر خو د اوس محمد صادق بیا بیرته واپس راغلی دی د خصوصي استازي په توګه باندې. او زما معلومات دا دي چې د راتلونکي څو ورځو کې به هغه کابل ته سفر کوي او د افغانستان کې د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کوي. تقریبا دا یو کال خو د دواړو ملکونو د هیوادونو ترمنځ اړیکې داسې نتیجې ته رسیدلې وې چې د پاکستان چې کوم خصوصي استازی و آصف درانی هغه کابل ته پکې اړو تک نو کړي او نه د کابل نه څوک پېښور ته دلته راغلي وو د خبرو اترو دپاره. او د دوو کالو راشي د دواړو ملکونو ترمنځ د وزیرانو یا منسٹریل لیول چې کوم خبرې تیرې دي هغه هم نوې شوې. دې نه تاسو دا اندازه کوي شي چې د دوو کالو نه اړیکې څومره د پاکستان او د افغانستان نسخې خرابې او دا څومره اهمیت لري چې په راتلونکي درې درې ورځو کې څو ورځو کې محمد صادق بیرته افغانستان ته ځي او هلته کې بیا یو کوشش هڅه کوي چې دا تعلقات بیرته په شای باندې راولي په لارې راولي.
په خپل د افغانستان او پاکستان وروستي اړیکو ته کوو ګورو اسماعیل خان صاحب څنګه ارزوي چې د دوی ترمنځ اړیکې څنګه وي او په ځانګړي ډول کې د ترهګرۍ په وړاندې د دوی کوم ترمنځ چې خبرې شوې وي هغه ته کتنه وکړو هغه څنګه دي؟
تو اړیکې خو ډېرې زیاتې ما تاسو ته دوه کار ورسې ډېر زیات خراب او د هغې نتیجې تاسو کتلې چې اول پاکستان د مهاجرو دلته چې کوم افغانانو کډوال هغه د انلیګل دغه په نوم باندې چې دا غیر قانوني دلته بغیر څه د اسناد پراتو هغوی پسې دغه راواغېست کمپاین شروع کړو هغې پکې په لکونو خلک بېرته افغانستان ته ولېږل. بیا د هغې نه پس بلکې د هغې نه وړاندې افغان ترانزیت ټریډ په دغه باندې بندیزونه لګول شول تیراجت تجارت باندې مختلف ټیکسونه کله گاڑی بندول کله سب هغه هم شو. بیا پاکستان یو هڅه وکړه چې په سفارتي توګه باندې په افغانستان کې په طالبان باندې فشار راولي چې د دې کوم مطالبې دي یا غوښتنې دي په هغه باندې عمل درآمد شي. نو د دې مختلف دغه په وجه باندې حالات او واقعات داسې جوړ شو چې اړیکې خرابې شوې. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت او کوم پاکستان نه ډېر زیات تجارت کې د افغانستان ته کې ډېر زیات کمی راغلو او پښتونخوا په خصوصي توګه باندې ځکه چې دلته ډېر خلک دلته د هغې دارومدار چې کوم دی هغه په تجارت پاتې ده هغه ډېر زیات سفر شو هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او معاشي حالات دلته خراب شو هغه وخت هم هغې خلکو ته زورونه شوه. نو اوس بیا یو ځل دا کوشش دی چې اړیکې بیرته واپس راولي. زما خپل خیال دغه دی چې د پاکستان په خپل هم غالباً چې په دې نتیجه رسېدلې دی چې خبرونه علاوه بله لاره شته دی نه کم چې پاکستان د دوه کالو داسې پالیسي وه بیا خاص کر تیر شوي یو کال کې چې مهاجر چې کمو دلته کډوال هغې هم افغانستان ته ولېږل دا ټولې پالیسۍ هم تللې د هغې باوجود دې ته په لاس ورنل طالبانو د دې خبرو ته غوږ کېنښودو. اوس کوشش دغه دی چې په څه طریقه باندې طالبانو سره دوباره کینی ورسره بیا د نوې سره خبرې راشو.
اسماعیل خان صاحب خپل د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنداپور په دې باندې یو وار بیا تکرار کړی دی مطبوعاتو ته ویلي وو د ورځې وړاندې چې مرکزی حکومت دوی نه غوښتنه کړې ده چې افغانستان سره دی یو وار بیا کینی خبرو ته خو هغه دا هم ویلي دی چې دا سينخ کاری چې دوی ډیر سنجیده وي په خبرو کې او عمل پې نه کیږي. نو د دې خبرې څه مطلب دی چې آیا ولې مرکزی حکومت په دې کې سنجیده نشي کېدلی یا دغه نیوکه څنګه ښکاري تاسو؟
یو په دا غوډه چې منځزه یو خو د پی ټی آی یا پاکستان طریقې صاحب ګوند ډېر په خوار رسیدل سي پالیسي وا چې د ټي ټي پی سره خبرې ترې پکار دي افغانستان کې د طالبانو سره خبرې پکار دي نو دا زما خپل خیال دا دی هغه تغیر دریس کې څه بدلون نه دی راغلی. البته دا ده چې د صوبې د پاکستان د دستور د لاندې صوبې سره د اختیار نشته چې فورن پالیسی یا د خارجي چارو چې کوم مسلې دي په هغه کې د لاسوانی کې خپل خارجي پالیسی دی رواني کی دا واقع اختیار د اسلام آباد سره دی یا د پاکستان د وفاقي حکومت سره دی. تاسو چې کې خبره ده غوډه چې حکومت اوسه پورې تاسو ته موي چې خبرو ته بالکل تیار نو اوس تیار دی وساله چې کومه دا غوږ دغه چې د دې کم شرایط دي هغه افغانستان کې طالبان دغه شرایط ته په دغه شکل کې منول ته تیار ندي او افغانستان طالبان چې د ټي پی مسلې ما د کم حل وړاندې کوي هغه پاکستان ته د منلو وړ نه دي. اوس کېدی شي ما چې کوم معلومات دي هغه دا چې کېدی شي حکومت کوشش وکړي یو کوشش او هڅه کوي چې درېمګړ لار روباسي داسې لار روباسي چې هغه افغانستان کې د طالبانو د پاره د منلو وړي او د پاکستان د حکومت د پاره د منلو وړي.
اسماعیل خان سي پاکستان دغه وایي چې د افغان طالبانو واکمنۍ دوه وروسته ټي ټي پی په پاکستان کې ترهګري بریدونه زیات کړي دي او دوی د دوی واکمنۍ په افغانستان کې دوی ته ډیره حوصله ورکړي دا کله کله خدا تورونه هم پوري کوي چې دغه ځینی ترهګریز بریدونه خپل په افغانستان کې پلان کیږي د ټي ټي پی لخوا او بیا راځي الته په پاکستان خاوره کې دا عملی کیږي. نو دا څومره حقیقت لرلی شي او دې ته چیرونکو په څه نظر ګوري؟
یو خدغه چې کتا سوګوره عجیب خبره ده چې کله شوالی سي حکومت وو دا کړی سي وخت کې د پاکستان د استخباراتو یو نمائنده په کابل کې موجود او د افغانستان د استخباراتو یو نمائنده په پاکستان کې موجود او دلته کې په انټيليجنس شیرینګ باندې دوه خبرې باندې کړي دا بل ده چې کله د طالبانو خبره براتلا او افغانستان نو فیرستونه پاکستان ته حواله شونه پاکستان به وخت دا وینا کوله چې دا کسان دلته شته په دې ایڈریسونو باندې په دې پتی باندې دا کسان نشته. اوس مکه خبره پاکستان ته جوړه ده چې پاکستان کله دا اوس خبره کوي چې افغانستان طالبان د ټي ټي پی خلک په افغانستان کې دي طالبان ورته کم اس کم په عمومي توګه باندې منل ته تیار نه دي په شخصي توګه باندې کینی خبرې کوي او منیم چې دلته شته خبرې کوي خو هغه غواړي چې پاکستان د خپل دې خبرې د نووړي چې پاکم وختره پاکستان د چې دی دی په زور باندې ټي ټي پی لاس تړلې بخانه وړ لاس تړلې پاکستان ته حواله کی او یادې ته سام کی وصله د تنواخلي هغه د زور زبردسته تغي تیار نه دی. هغه غواړي چې پاکستان د ټي ټي پی سره کینی او یو داسې لارې روباسي چې هغه ټي ټي پی تم د منلو وړي او د سر پاکستان کې ثبات هم راشي او د پاکستان مسله مل شي. دا هغه مسله چې په دې باندې پاکستان تر اوسه پورې د دې ته غور کول تیار نه وي. هم دا غوښتل چې افغانستان د ټي ټي پی ډس آرم کی وصله ته نوالي او د پاکستان ته حواله کی. خو اوس نږدې ورځو کې دا خبرونه راتلل چې افغانستان کې طالبان حکومت دلته پاکستان کم از کم دغه دعوه ضرور کوي چې د ټي ټي پی کم کو کړي وي په افغانستان کې یا د پاکستان د کمی کړي تلې ویل ته په افغانستان کې هغه غزنی ته پشاب پولی نه پشاب وزیل ته کې دغه کوي. خو دې کم پاکستان سره یو دغه دعوه غي شک دغه و چې پشا لیگلو یا نور دینو ته ریلوکیټ کول یا لیگلو باندې د پاکستان مسله نه کی دا مسله رواني. نو اوس خبره په پدې باندې کیږي پته بلیږي چې دا اوس بیا کانټاکټ شروع شو او په دې راتلونکي روزو کې دا سفر بیا را شروع شو خبره تورو شو چې آیا دا خبره مخه تزي کې دا تیر شو وختونو په شان ته به دا مسله بیا پځه پاتې کی.
اسماعیل خان صاحب زموږ سره پروگرام کې ملګری شوې زموږ بل قدرمن میلما غوث جان با صاحب چې په خوانه افغان ډیپلوماټو او همدار سیاسي څېړونکو دی هغه سره به هم بحث کوو دا غوي نظر به هم په دې موضوع باندې اخلو. نو تاسو را سره مل وسې هغه تیار کړی وای ستړي مشي جان با صاحب په خیر راغلی پروګرام ته.
سلام مغلی شي تاسو ته مل مت او ټول هغه کسان چې موږ ویني او ګوري
مننه ژوند دې اوسې وعلیکم السلام په خیر راغلی جان با صاحب. د افغانستان او پاکستان وروستي سیاسي اړیکو ته تاسو څنګه ګوري؟ د ترهګرۍ په وړاندې د دوی استادو خبري هم کوي چې ګواکي ټي ټي پی سره باید خبري وشي او داسې نور مسائل لکه تجارتي اقتصادي مسائل باندې هم د پاکستانی چارواکي وروستیو کې غږیدلې دي. خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې په اقتصاد باندې هم د دوی اړیکو ډیر زیات اغیزه کړي ده په ځنګړي ډول په خیبر پښتونخوا اقتصاد باندې. تاسو دا غاړي کې څنګه ارزوي په وروستیو کې؟
ډیر مننه. ګوري اول لپاره دی چې اړیکې رامنځته شي دا اړیکې باید تعریف شي. درست اوس خبر ده چې پاکستانی چارواکي او تاسو زموږ د اوس حاکم ډله طالبان دوی د خپل اړیکې په کوم نظر ویني؟ یعنی دا اړیکو ته دوی څه رقم ته یو ماهیت ورکوي؟ دا اړیکې یعنی څه؟ که چیرې دوی یو بل سره صادق دي، که دوی رښتیا سره هم غواړي چې اړیکې تامین شي، نو مهرباني دې وکړي لږ تر لږه په درې مسلو دې هوکړه وکړي. اول، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو لویه خاوره پرته ده چې موږ ورته ډیورند وایو، او دا زموږ خاوره ده چې موږ یې د پاکستان په منځ کې نه پیژنو په اصلت. درست دغه لوبې کول دا د موږکو په شو خبرې کول دا معنی نه لري. دغه قضیه دې اول حل شي.
خو نړیوال خدا په رسمیت پیژني تر اوسه جانباز صاحب، لکه ملګری ملتونه بیا د نړیوالو صدریز دی دلته نو
نړیوال ګوري د څه دی چې نړیوال زموږ په چارو کې مداخله نشي کول. موږ دغه د پاکستان د ایجاد سره مخالفت کړو په تاریخي شکل. بیا کله چې اکثریت هیوادونو دا هیواد په رسمیت پیژنده، موږ دلته کوم نظر نه دیو. تاسو د یو افغان ډیپلومات په حیث موږ دا خاوره نه پیژنو، یعنی دا ذات البینی حال خپل غواړي. زموږ یو چارواکي زموږ یو حکومت دا خاوره په رسمیت نه ده پیژندلې. دا چې پاکستان چا سره څه اړیکې لري، دا د پاکستان او د هغو هیوادو کار دی. زه په رسمیت نه پیژنم. خلاص، دا یعنی بین ملي اړیکې داسې کوم تعامل نشته چې فلاني په رسمیت وپیژنو نو زه به یې هم په رسمیت پیژنم. بل دا چې ملګري ملتونه څوک په رسمیت نه پیژني. ملګري ملتونه کې هیوادونه دي چې یو بل سره اړیکې لري. په دې ترتیب ملګري ملتونه ما باندې کوم امر نه دی کړی او د دې کار صلاحیت هم نه لري چې دوو هیوادونو په منځ کې چې کومې د اراضي شخړه اوسېږي، د خاورې کومه منازعه اوسېږي، هغې باره کې هغه مداخله وکړي. هغه کولی شي چې توصیه وکړي، مشوره ورکړي، اما مداخله نشي کولی. دا صلاحیت ملګرو ملتونو سازمان نه لري، او داسې کومه قطعنامه هم نه ده پاس شوې ده چې د ډیورنډ په اړه وځي.
جانباز خبرو ته به ستاسره هم دوام ورکوو. په همدغه اړوند ستاسو دریز مو واورېدو، غواړم چې د اسماعیل خان صاحب څخه هم واورم. اسماعیل خان صاحب، تاسو څه ګڼئ چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیاتره که هغه په تیر جمهوریت کې وو یا په نورو حکومتونو کې دغه اړیکې چې وخت په وخت او جنکیږي، آیا د ډیورنډ کرخې مسله زیاته ده او که کوم بل مسله تاسو ګڼئ؟
زمانه دی خیال چې د ډیورنډ پوجا باندې ستو نه غټه مسله جوړیږي د دواړو ملکونو ترمنځ، ځکه چې ډیورنډ کرخه باندې تجارت هم روان دی، امیګریشن دواړو اړخو ته ناست دی، پاسپورټ ویزا باندې خلک تک را تک کوي. یو موضوع دا یو تنازع شته په خپل ځای باندې، خو هغه داسې تنازع نه ده چې دغې پوجا باندې د اړیکې خرابي. غټه مسله چې د دواړو ملکونو هغه هم د پاکستان بس هر وخت کې هغه سره دا فکر چې افغانستان خور د پاکستان خلاف استعمالي کله د هند په نوم باندې دغه کوي. تاسو په یاد کې نو د کارتې سي پورتو کې بیا د شمالي سي پورتو کې دا خبرې کېدی چې رو د دلته کې او انډین کونسلګری جوړ شوی دی ځای په ځای باندې، او مختلف عجیب عجیب ځینو نمونه به مغستل چې دلته کې کونسلګری جوړه ده، هلته کې جوړه ده، او بیا به دا لمونم لګول چې ټي ټي پی یا نور دا رنګي ګروپونه یا ډلې دا انډیا یا د هندستان استخبارات رو دا غي دا له خطه فاندینګ کیږي. نو کله چې دغه را له تاسو کتل جنرال فیض لاړو د کابل په سر نه کیو درو، نو هغه ویل چې ایوری ثینګ ویل بی فاین، ایوری ثینګ ویل بی اوکے. او دا دغه پښا باندې او خوشبینی و چې طالبان افغانستان ته راغل، نو د پاکستان ټولې قضیه به ختم شي او ټي ټي پی به ختم شي. دا دلته کې دا ډېر پخوا دا دلته کې چې کله افغانستان کې طالبان د اشرف غنی حکومت په دې اخیرو میاشت نیمه کې چې کله د افغانستان کې طالبان سپین بولدک کې اوځي بل ځای کې شیرخان بندر دا نیول شروع کړل، دلته کې پاکستان کې دا او چې دا یو نېشنلست اپرایزنګ دی یا د قومي یو پاسون دی په افغانستان کې. نو تدی د ملاتړ کوو او خوشبيني او ډېر خوشاله کولې په پاکستان کې دلته کې خاص کر د اٹک نه پورې غاړه چې کوم زمون دانشور نستي یغي په ډېر خوشاله کوي نو اوس د انګريزي په استلا کې چې د فور د شو از اون دی اذر فوټ ناو اوس دی پچل نه پیږي چې دا نریټیو څنګه په بل اړخ راوړي اوس خو افغانستان کې د هند یا د هند کونسلګری نشته دی نو بیا دا ولې دا مسلې روانې دي اوس هغه خبرې چې کوم دي ویل چې دا یو ملي پاسون دی یا نیشنلز پښتانه په افغانستان کې راپاسېدلي دي دا خبر اوس په بله ولې نه راځي دا د پزون ته پاکستان بدقسمتۍ ادارې چې دلته کې د سټریټیجیک چې کوم سوچ کوونکي دي دا غي سوچ ډېر زیات محدود دي هغه بل اړخ ته ګوري نه یو اړخ ته افغانستان مکه د افغانستان اړخ ته زموږ دونه قضیه نه وي ټول فوج د پاکستان د هند په پوله پروت اوس دا غي د زیات فوج چې کم دی د پاکستان هغه افغانستان سره په پوله پروت دی نه صرف دا چې فوج پروت دی ملیشا پرته دا هر رنګ وخت پروت دی خو دا د پاکستان هغه د سوچ یو غماز دی یو غلط سوچ چې کم په مغو کې نه نوتري خاص کر د اسټابلیشمنت او دا غي د پالیسو یو داسې نتیجه ده چې تر اوسه پورې دلته کې یو بل ادارې چې د دې نتیجې پښتنو ته ډېر زیات بدقسمتۍ نه رسېدلې دي خو دا افغانستان کې که ډېر دا خبره چاته کوم مولي چې کله شوربیان افغانستان د لړل زباغه زمانه کې کله افغانستان ته تلمه نو د تورخم د بچرا شروع شي ځای په ځای باندې به بهر څه نسکورو د پښتنو سیمه افغانستان کې په ځای په ځای تباه برباد و بیا به تاسو نوردن افغانستان ته چې کله لړل ته کې به دارنګي حالات نو خراب سمرو به چې زموږ د پوله خراب و اوس د بده قسمته زموږ د پښتنو ډېر ته چې کم د پوله ډېر ته کم د پښتنو سیمه دي هغه تباه بواري دا دغه پالیسی دی چې هغه دغه د دوام په وجه باندې نقصان ډیر زیات شوی دی او د سوچ ډیر سخت دی
سمه ده ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې او خپل نظر او څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه تاسو ته ښه شی به غواړو جان با صاحب تاسو د اسماعیل خان صاحب خبرې هم واوریدلې خپل په پاکستان کې په ځنګړي ډول د پښتنو میشتو سیمو کې خلک راپاسېدلې دي او دوی تل د ریاست یا اسټابلیشمنت پر وړاندې هم مظاهری کوي بے باوري لري په پاوز باندې په ریاست باندې او وایي چې ګواکې دوی پالیسیانې د ترهګرۍ په وړاندې غلط دي خو پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی دا محل په افغانستان کې ځالې لري او طالبان یې مرسته کوي تاسو دې ته څنګه ګورئ چې آیا دا حقیقت لري او که خپل د پاکستان ریاست او پوز د ترهګرۍ په وړاندې پالیسیو کې سنځي دي
زه هغه شهید چې د پاکستان پوز او استخباراتيان به په هیڅ شي ویني او لپاره دې چې اوس نوې کوم نراتيف رامنځته کی نوې لانجې رامنځته کی او ځانونه درته ماره کی نو په دې ترتیب دوی د سی یو ذهنیت اوس ایجادوي چې ګواکې د افغانستان طالبان او د کرخه د جوړان د کرخه هاخوا چې کوم طالبان دي دا ګواکې یو جدا جسم دی یو جدا پدیده ده تر پرونه پورې چې په افغانستان کې جمهوریت او دا جمهوریت د پاکستان نه خوښي وو پښتنه دا ده چې د پاکستان د افغانستان پخوانی جمهوریت ولې نه خوښي ولې د پخوانی جمهوریت تخریب کوا آیا په افغانستان کې جمهوریت دومره خراب وو لکه پاکستان کې چې اوس دا جمهوریت ده لکه پاکستان کې چې کوم جمهوریت پرونو اور مورزو په افغانستان کې چې کوم جمهوریت وو هغه سلزلي خو نسبت هغه جمهوریت په اصطلاح جمهوریت چې په پاکستان کې چې اصلا د انسان او د بشر حقوق پکې نه مراعات کیږي موږ د لسیزو په امتداد کې د بلوچستان وزن کوو موږ د لسیزو د پاکستان د جوړښت نه راپدی خو د پښتنو وضعیت کوو چې نن سبا هغه اوس ملي پاڅونونه کوي لوی جرګې کوي او وی چې هغه ځای کې چې تر هغه غر دی د هغه شاته ستات اسکار دی ځا په اردو سم نشو کېږي نو ترجمه یې درسی نو خلک پاتې تر اورسې خلک دی هغه تر اورسې چې اوس نه منی دی 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 په اصطلاح استابلیشمنت چې ورته وایي د دې خلکو خبره نه منی او دا ټول دروغ دي. نو ګوري خبره څه شي ده، مولا فضل الرحمن د دوی هغه ډېر حکومتي مولا چې د ټول نه لوی کنه ا دغه د افغانستان طالبانو ویل کیږي چې د دې ربي د استاد دی، نه پېکم راهنمای دی، مربی دی، هر څوک دی، دی ورسره دی لوګي دی وی چې تر دې زره د هغه نیرون د هغه کرکې پښتانه په افغانستان کې هلاک شوی دی. زه پښتنه کوم چې مولا فضل الرحمن دا خلک دی افغانستان ته ولې لیدل، څوک یې وژل؟ د هغه وخت نه چې طالبانو شروع کړل خبرې اترې امریکایانو سره په دوحه کې، بیا وروسته تر هغه چې امریکایانو وتل یو داس تا په امریکایانو ونه څوک دی وژل افغانستان کې؟ خو افغانستان دی تخریبا، د افغانستان بیچاره عسکر دی وژل، د افغانستان ملکی خلک دی وژل، سرکونه دی خرابول، روغتونونه دی خرابول، زیږنتونونه دی خرابول، کوهنتونونه دی تباه کړل، زما وطن دی بیچاره. هغه وخت در سره دا فکر نه و چې دغه طالب او هغه طالب کې اصلا ماهیتی توپیر نشته، خو هغه وخت کې تا د دیونه او د دونه استفاده کوله چې زما حکومت رنګ یې. اوس چې ته خپله په دغه خپله لوبه کې په دغه طلاق کې ګیرې، بیا ګوته نیسي افغانستان ته، افغانستان ته ګوته مه نیسه. ته کولی شي طالبانو باندې انتقاد، که د دې خوا طالبان دي که د هغه طالبان دي، دا یو جسم دی. د هغه خوا طالبانو چې ته ورته چې پی وایې چې زه ورته همدغه طالبان همدغه خلک دي، همدغه زما په ژبه غږیږي خلک دي، خو مفکوره یې بله ده، مفکوره یې تا ورته تر ډېره بریده تضریح کړې ده. هغو باید کړی دی دغه نامعلوم هیبت الله خان ته، هغوی باید کړی ته د دینه خبرې، ته د دینه خبرې. اوس ځان په ټګه وهلی دی چې مړه دا راته جنجال جوړېږي، دا راته هلته نه پوهېږم ترهګري رامنځته کوي. پرون دا ترهګري نه وه، دوی ښه کول پرون، نن دوی بد شول. هماغه د ګډ ټوریست او بد ټوریست کیسه دې رامنځته کړې ده، چا ته فریب ورکوي. اوس به ته
نو څه بدلون راغلو د دې ترمنځ؟ ولې کله چې طالبان واکمن شول په افغانستان نو د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ورته مبارکیان هم په خپل ایکس پاڼه باندې ورکړلې چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل او د خوخی اظهار کوو، د بریا چې اظهار کوو. خو اوس څه بدل شوی دی چې د پاکستان ریاست وای چې ګواکې د طالبان واکمنۍ د دوی سره ملتیانه کوي او تر هغه زیاته شوې ده او په دې لړ کې د دوی سره جدي خبرې نه کوي؟
بالکل ډیر معقوله او ډیر شهره پښتنه ده شهید ګورې. پاکستان هغه شته څو فرمایل کله چې دوی راو اصل شول هر معاملې چې کابل ته عمران خان هم دغه پاتې و چې نڅا وکړي د خوشحالۍ د ملګرو ملت سازمان ته لاړ، په د ټریبیون نه وویلې چې دا د افغانستان کلتور دی، یعنی زما او ستا اغلی شهید چې تم پښتنه یې زم پښتون یم، تم افغانه یې زم افغان یم. دغه طالبان د عمران خان او د هغې د تیم او د پاکستانیانو د ډېریو خلکو په فکر دا زما او ستا فرهنګ دی، یعنی دې موږ ته توهین وکړ، ډېر لوی توهین یې وکړ. دې د یاد وبسته چې زما هیواد کې شاه امان الله خان د هغې میرمن سوریا وه ملکه، او دغه سي داوود خان چې پاکستان د دسي سیاستمدارانو اصلا سابقه نه لري، دغه سي جهان پیژندې لکه پاجواک لکه موسی شفیق په سلهاو سیاستمداران او فرهنګیان چې پاکستان په دې خپل څه د پاسه کلمه کې سابقه نه لري. اما د راغې متوي چې دغه د هاجر خلک دا د دوی فرهنګ دی او دا باید په رسمیت وپیژندل شي. په اسلامي کنفرانس کې همدا وویل، دننه په کور کې نور هیوادو ته چې ولاړ همدا د دوی نراتیو. کله چې ولیدل شو چې پاکستانیان دغه هدف ته نه رسیږي چې دنیا ورسره مل شي، د یوازې پاتې شو، یو دنیا یو هیواد دا سیاسي او اخلاقي مسؤلیت په اوږو ونه خیست چې داسې یو په اصطلاح حاکمیت په رسمیت وپیژني چې دننه په کور کې ملي مشروعیت لري، ملي مسؤلیت. نو په دې ترتیب دا باره وانه چې دوی یوازې پاتې شو. او بل ټي ټي پی یا د غټولو طالبانو ځان ډیر قوي فکر کړ چې ښا دلته خو یو حکومت رنګ نو تا هم رنګو نو تا باندې هم زور رسیږي، ولې باید ته هم یو اسلامي هیواد نه، ته هم باید یو امارات شي، ته عیني په دې سره خپل مخامخ شو. یو برخه د طالبانو څه دخوا څه اخوا د کنټرول نه ووتله، هغه د دوی فرمایشاتو ته چې په خوا به ورته استخباراتي پیچکاریګان کېدلې اوس د نورو په لوبه لوبي، د نورو فرمایشاتو په لیکلي په دغه منطقه کې نور هیوادونه دي چې دلته د چین سره تضادونه لري، د هند سره تضادونه لري.
اغلی جنباس صاحب زموږ سره مل وسه موږ سره ملګری شوی دی، زموږ بل د ډی وی څېړونکو او همکار جهانگیر خټک صاحب د نیویارک ښار څخه، هغه سره هم په دې باندې غواړو چې بحث ولرو او ستاسو ملتیا هم غواړو. خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته.
مهربانانه منظر صاحب تاسو ته درنه ملمه تا او کتون کو ته ټول ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، پښتنه مې د نور ملمنونه هم کړي، خو غواړم چې تاسو نظر هم په ولرم د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي اړیکې څنګه ارزوي دا مهال.
ورې پاکستان او د افغانستان سیاسي اړیکې به تخکاری چې د موسم په شانتي دي چې هر وخت بدلیږي، او اوس خو اقليمي بدلون دور دی نو هغه اثر په دواړو هیوادونو ډیر زیات دی. زما خیال دا دی چې دا وخت یقینا چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې اثر ډیر ښه نه دي، دا زما نه دی خیال چې ورسته سو کلونه نه دا ښه نه دي پاتې شوی، او یو سو هدف موضوعونه پکې راغلي دي چې هر څه ګلونه پکې وو، بارانونه پکې وو، بیا وچکالی راغله او بیا ګرمي زیاته شوله، هدت زیات شولو، او دواړو طرف ته هغه زورې دواړو طرف ته محسوسېدلو. که افغانان دي هغه د پولې په لاره کله روزانه یو نوی ګام اخیستل کی د پاکستان د طرفه، خلکو کار کاروبار خراب شي پکې دواړو طرف ته خلکو، او چې کم افغانان هلته ژوند کوي هغه هم ژوند ډېر زیات خرابېږي، ورسره چې کم پاکستانیان دلته دي دا تاسو ګورئ چمن کې پر لږ څومره وخته پر روان هلته کې اچا ورته وکه نه خدلو پات چې څومره پولی دي راهدارې دي هغه ټولو کې همیشه مسله راغله ده. دا مسله د ما په خیال لکه دا د موسم پیمانی چې کمی کدا د موسم پیمانی دي پاکستان او د افغانستان تعلق چې کله هم څه مسله راشي نو ټولو کې ول زور په سړک راځي، یا به سړک بندیږي یا به په دې لار باندې نوی قانون راځي، اچانک به یو ناڅاپه به یو قانون راځي یو هغه په درلاندې
او هغه ټول په خلکو باندې وي. خاطر صاحب زموږ سره عرفان خان صاحب هم ملګری شوی دی، ډیر زموږ یو پیژندل شوی خبریال دی، ملګری دی، هغه ته هم هرکلی وایو په پروګرام کې. عرفان خان صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی پروګرام ته.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
عرفان خان صاحب تاسو ته هم زحمت درک نن آیا د افغانستان او پاکستاني استاذو ترمنځ کوم خبري شوې دي؟ وروستي خبري به تاسو هم اوریدلې وي چې د سیاسي اړیکو ترڅنګ تر هغه په وړاندې دوی غواړي چې یو بل سره خبري وکړي، او همدارز الیمین ګنداپور هم دوی ورځې وړاندې ویلي و چې د دوی تجارتي اړیکې هم زیاتې خرابې شوې دي او ډیر غیظ په خیبر پښتونخوا سوي
یقینا ډیر مهمه موضوع ده، او هغه سره چې کومه د زمونږ خیبر پښتونخوا ده د ډیر زیاته متاثره ده، د جنگ ځپلې ده، او هغه د پولي هغه غاړې دی غاړې دوه طرفو ته حالات ډیر زیات خراب دي. خو کومه بیا د عین خبره کوم، د قانون خبره کوم، نو د وزیر اعلی علي من ګنداپور دغه بیان غیر آئینی دی، هغه سره اهمیت نه لري، د هغه سره سواق اختیار نشته، او دا اختیار د وفاق سره دی کوم چې پاکستان آئین دی هغه اجازه ورکړي صرف وفاقي حکومت ته. دویم خبره که فرض کا د صوبي وزیر اعلی یا چیف ایگزیکټیو په خپل حیثیت کې دغه خاندې خبرې اترې کوي، نو آیا هغه سره دا اختیار شته چې کوم شرایط دي، که هغه د دې غاړي دي او که هغه د هغه غاړي دي، نو دا غي منلو اختیار بعد وزیر اعلی صاحب سره سمروي. نو یو سیاسي بیان خو دغه ضرور کې دی شي، خو زما نه خیال چې پاکستان ریاستی ادارو هغه تم راسته حاصلې وي او یا هغه ته خبرې شوې چې تاسو د افغانستان سره یا د امارت اسلامي سره په دغه حق باندې خپلې خبرې اترې وکړي. او مشکلات ډېر زیات دي یقینا چې دومره آسان خبره نه ده چې د یو وزیر اعلی د وس کار دی. نه مخکې هم چې کوم د پاکستان فوج او د آی ایس آی ڈی جی پاتې شو د پېښور کور کمانډر پاتې شو جنرال فیض حمید د هغه په مشرۍ کې مختلفې جرګې تللې وې هغه هم مذاکرات او کوشش کړي وو خو هغه ناکام شو. او کومنګه د تیرو شلو کالو د پاکستان د افغانستان تاریخ وګورو یا د یو ګورو چې کله هم دغه وسلوالو ډلو سره پاکستان ریاست مذاکرات کړي دي نو هغه ناکام شوی دي هغه کامیاب شوی کله هم نه دي. نو یو د پاکستان چې دا وخت کې کوم ریاستی ادارې دي یا واکمن خلک دي هغه په دې خبره یا په دې نتیجه باندې رسیدلی دي کله د وسلوالو ډلو سره موږ خبرې کوو نو هغه ابس دي هغه سزا نه نیسي. نو د دې په وجه باندې پاکستان دې وخت کې ډېر پسندیده تور باندې یا په نظر باندې زمونه له خیال چې هغوی دغه مذاکرات مخ په وړاندې باندې بوزي غني کتا سو ګوري چې دې وخت کې په پاکستان کې کم مېشت افغانان دي کډوال دي هغه په قانوني توګه دي هغه په غیر قانوني توګه دي. نو نه د افغان حکومت امارت اسلامي یعنی طالبان حکومت د هغه وزارت یا د هغه وزیر اعظم دا کوشش کړی دی چې هغه پاکستان ته راغلي او د پاکستان حکومت نه باقاعده تور باندې چې کوم یو ډیپلوماسي وي کوم یو ډیپلوماټیک لار وي چې د پاکستان ریاست نه حکومت نه مطالبه وکړي چې د کم افغان کډوال دي تاسو دا غوښ سره لګه گزاره وکړي نو باقاعده تور باندې او نه پاکستان دغه کوششونه کړی دي. نو په دغه خپل باندې چې کم دا وخت کې د دوه ملکونو ترمنځ د خبرې اترې روانې دي نو زمونه د خیال چې هغه سړي زیاتې سودمند دي خاص کر د عوامو د اولس او د ریاست د حواله سره.
عرفان خان صاحب تاسو دې مسلې ته اشاره وکړه چې واک د ریاست په لاس کې دی او خپل الیمین ګنډا پور هم دا خبره کړې ده چې گواکی مرکزی حکومت ډیر سنجیده نخکاری په دې اړوند او کڅه هم د ویلی و چې ورنه غوښتنه شوې ده مرکزی حکومت ری غوښتي دي چې بیا د افغانستان سره او د افغانستان د واکمنو سره خبرې اترې وکړي خو هغه ویلی دي چې په عمل کې سنجیدګي نخکاری. نو تاسو څنګه ګورئ د پاکستان د ریاست پالیسیانو ته د ترهګری په وړاندې څنګه ارزوي؟
دو خبرې دي. یو خو چې د ملک د کم ملک هم کم فارن پالیسی وي یا خارجه پالیسی وي نو هغه کې د حکومتونو نه زیات عمل دخل یا اختیار چې دی نو هغه د فوج وي یا د هغه د فورسز وي یا د هغه د انټيليجنس ایجنسیز وي چې د هغه په رپورټونو په بنیاد باندې هغه خپل فارن پالیسی چې دی نو هغه وخت په وخت باندې بدلی. نو دا وخت کې هم فکر کوم چې کم حکومت دی مرکزی حکومت دی نو یقینا هغه غواړي هم نو پاره کې بیا د پاکستان چې کوم مضبوطه اداره ده انټيليجنس ایجنسیز دي کاغه فوج دي نو د هغه رضامندي وبو کې شامل وي او د هغه رضامندۍ نه بغیر دا چې خبره کول زمونه د خیال چې هغه د وفاقي حکومت هم په اختیار کې وي یا د هغه په خواهش یا په خوخه باندې دا خبره وشي د دې شاته ډیر زیات نورې خبرې هم پټې دي یعنی د ترګری خوزان ته یو خبر روانه ده اوس لوالو خوزان ته یو خبر روانه دي په مختلف کم چیز منګه د عسکري خلکو سره یا د فوج ترجمان ادارې سره رابطي کیږي نو هغه د افغانستان حواله سره بیا الته چې دا وخت کې کم وسلوالي ډلې دي نو پاکستان همیشه دا خبره کوي یا دا غي حکومت باندې الزام لګي چې افغان طالبان یا اسلامي هغه دا وخت کې په افغانستان کې دریش.
عرفان خان صاحب ګمان کوم چې ستاسو اړیکه زموږ سره پرې شوې ده یا هم انټرنیټ کې کومه ستونزه راغله ده بیا به هم ستاسو سره خبرو ته دوام ورکوو. خټک صاحب تاسو د عرفان خان صاحب خبرې هم واوریدلې خو کرا شو د تجارتي اړیکو ولوري ته د طالبانو واکمنیدو وروسته څومره زیان رسیدلې ده خپل د دغو تجارتي اړیکو باندې څه اغیزې شوې دي که بده باندې لګون دي تاسو روشنی واچوي؟
پوری پاکستان او د افغانستان چې کومې تجارتي اړیکې وي هغه زما په خیال د کردۍ صاحب په دور کې اشرف غنی په دور کې هغه دور کې ما په خیال باوجود د دینه چې دوړو هوادونو ترمنځ تعلق کمک کا زما تاسو وایي چې موسمی بدلون د اثر لاندې وو هو چې کومه تجارتي اړیکې وي هغه زما په خیال ډېر بد نه وي بلکې وخت کې خو پاکستان او د افغانستان چې کومه تجارت وو هغه درو ارب ډالر نه بره ختل او بیا چې کم پروجیکشن وي اندازې هغه دای چې دا 500 ارب ډالر ته برسي. خو بیا غنه پاس چې کله پاکستان او افغانستان تعلق خراب شول او بیا دلته حکومت اوس ته دا ویل چې دا چې کم زموږه راهداري دي زموږ تجارت خټول پزما کا پلار کیږي. نو کا دا افغانستان کنټینرز په کراچۍ چې کم بندر دی الته براتل نو الته به زرګونه کنټینرز پراته وو دغه چې کا حکومت خوشاله نو نو کنټینرز وپراته وو خلکو ته نقصان کېدل نو بیا چې کم افغان تاجرانو هغه خپل لار بدل کړ ډیرو خلکو او هغه چې چا بهر په لار تلل شو مال راغتل شروع شول سل لک ډیر پکې سویلی اسیا د لار هم راتل شروع شول خو زیات کاروبار چې کم دی هغه بنیادی توګه باندې چا بهر طرف ته هم لاړلو هغه نقصان پاکستان ته ډیر زیات شول. بیا چې کله پاکستان کې د بجلی مسله راغله او پاکستان چې کم د بجلی پیدا کوونکی کارخانه دی هغه کې د کوئلې استعمال شروع کړو بیا پته راځي چې افغانستان کې خډيره ښه کوالټي کوئله ملایويږي نو پاکستان التنه کوئله شروع کړله نو اوس که تاسو وګورئ نو پاکستان چې کم تجارت دی نو هغه کوئله هم پکې اوس کافی مخه تر راغله ده او قومي حجم وګورو نو هغه ډیر زیات نه دی هغه کمواله ډیر زیات راغله ده او هغه بنیادی وجه چې کم دی هغه دا دوړو هوادونو کې چې کم دا تعلق ته اغا یو با په خیال همیشه نه مشکل تعلق پتهشته چې دی ډیر زیات جوړ کیته نه حالانکه ډیر لکه دغه خبرې دي چې کمه پکار نه چې چیرې هم یو خند وې خدا خند جوړیږي لګیا دي او چې بیا اغا کې زمونږه خارجه پالیسی په کې ډیر لوی کردار لوبوي او دا خبره درسته ده چې دا هوادونو په خارجه پالیسو کې دا هر یو هواد چې کومه عسکري داري وی هغه یو کردار لوبوي او دنیا کې ډېر کم داسې هوادونه چې کم ځکه عسکري ادارې یوازې پوره پالیسی جوړوي کا افغانستان وی کا امریکا وی کا هندستان وی کا چین وی او کا عرب هوادونه وی د دې سره چې کم د پاکستان پالیسی دا هغه امید اوګه باندې پتا سو پاکستان کې د هر چاندو د پوسو کې تاسو به وایئ چې دا بنیادی توګه باندې په پینډه کې جوړیږي اسلام آباد کې نه جوړیږي تاسو دا هم وګورئ چې تلک تاریخ کې لاړ شي چې کله په امریکا کې 9/11 حمله وشوله بریدونه وشول ترخه غره نو هغه نه پاس طالبانو سره خبر او تر د پاره پاکستان خارجه چارو وزیر نه وته لیدای سي چیف ته له جنرال احسان ته له وخت کې وینا مقصد هم دا دی چې بیا تاسو بیا فیض حمید ذکر مونږ ووریدلو ولې فیض حمید ولې پاکستان یو قومي امنیت صلاحکار ولې نشیتلې د پاکستان خارجه چارو وزیر ولې نشیتلې بیا یو بل یو تګلارا پاکستان چې کوم حکومت دی بلکې حکومت نه ریاست پاکستان کې حکومت خو باندې خیال چې سب وخت واقع اختیار لري هغه د پاره هم تاسو غوړي دی هغه ثورته اوټ سورس کی یعنی بجای دې دی چې زمونږه خارجه چارو وزیر خپل الګ وتزان خو زه یو لاړم شي لک تکلیفو کی او خبره تر یو کی او هغه چې کم سیاسي تګلارې اختلاف دی هغه په تفارتی سطح باندې راولي او کیسه ختمه کی یا ټکی یا ټکولو کوشش وکي تاسو ته هغه کوشش هم نخکاری هغه د وژنه په امید وګا چې کم اثر دی هغه یقینا چې خلکو ترمنځ چې کمه فاصله دی هغه زیاتی کیږي سره او تجارت او سره ډیر دی تغیزمن
کی عرفان خان سی به تاسو سره هم پختنه د تجارت په اړه وکړه څه غیزي هلته په خیبر پختونخوا وینې د تجارت د کومې مدیره هڅې چې طالبان واکمن شوې دي په افغانستان کې نو اقتصادي حالت څنګه روان دی او خلک څه وایي په دې اړه وانت سو هم یو خبريالې د خلکو سره مهم خبري کیږي کاروباريان سوای سوداګر سوای چې دو دوی په کاروبارونو باندې څومره اغیزې شوې دي که هغه چمن کې دی او که هغه په تورخم کې دی
څنګه چې خټک سے اشاره وکړه ذکر یې وکړو په کال 2012 کې د پاکستان او افغانستان چې کوم بایلیټرل ټریډ وو نو دا غي حجم 2 عرب ډالر وته رسیدلې او چې موږ اوس مونږ دی وخت کوم هغه خبره کوو چې پاکستان کوم د افغانستان امپورټ راځي نو هغه کې ډېر زیات کمی راغلی دی او چې کوم د پاکستان د سټریټیجیک ټریډ پالیسی فریم ورک د کال 2000 نه 2015 پورې پالیسی جوړه کړې و اگر چې هغه تیر حکومتونه وه حکومت راغې هغه پالیسیانه هغه شانت تسلسل پاتې نشو نو په هغه دوران کې دوه ملکونو ترمنځ په اقتصاد کې لګړې را اضافه راغلی دا خو بیا هم د کال 2023 چې کوم ریپورت دی د منیسټری اف فارن افیرز او د منیسټری اف کامرس د پاکستان هغه دا وی چی د پاکستان د افغانستان سره تجارت کې کمی راغلی دی خو د پاکستان ایکسپورت چې دینو په دې کې اضافه راغلی دا او د پاکستان چې افغانستان د کوم شیزونه راغواړي نو هغه کې کمی راغلی دی او اعداد شمار هم مازان سر لیکلی دی چې 800 ملیونه امریکي ډالر هغه په کال 2022 کې او په کال 2023 کې هغه 538 امریکي ډالر ته راغلی دی دا د امپورټ دی دا چې کوم د پاکستان د افغانستان نه راغواړي او د پاکستان ایکسپورت چې دی نو هغه د شپاله سو امریکی ڈالر ہوتا ملین ڈالر ہوتا رسے دلے دے نو بنیادی خبر ادا چی دا پاکستان ہا پالیسیاں چی ہا پ سمگلنگ متعلق حقی لگولی دی نو دا حقی دا جنا بیا افغانستان نا امپورٹ چلے پاکی باندے پابندیاں لگی دلی دی سختیاں ڈیر لگی دلی دی او کزر تاوس سر یو بارڈر تورخم خبر کما چی پکم باندے ڈھول نزیات ٹریڈ کی گی نو ہا تا مشکلات ڈیر زیاد دی کدر دے طرف نخلق زی او کدر آخر طرف نخلق رازی نو حقی دا خوبیا ڈیر زیاد مشکلات دی مقامی سطح بانے چی الت دخل کو کم روزگار ہو یعنی روزانہ دونوں باندھے باک 1500 ٹرکوں نے افغانستان نہ راوڑے دل راغی سرابا دخل کو مقامی ہوٹل ہے حقی بہ روزگار ہو حلتا مقامی خلق ہو حقی بہ وزن اونچا طول ہو حقی بہ سر روزگار ہو دخل کو سرب لاس گاڑے ہوئی دھاغی پہاغی کی رزق و روزی ہوا نو اگر شیزنا ہو تو 1500 ٹرکوں نے تسل و ٹرکوں نے تراغلی دی نو خلق ہوٹل بند کرے خلق کاروبار ہوں بند کو چکم کارخانہ دار ہو نو هغه تقریبا خپل کارخانو نه ډیر زیات خلک بے روزګار کړل ځکه چې هغه سره بیا هغه د پاره چې هغه د پیسې نه ملایوي کنه هغه خلکو له تنخواګانې د کم ځینې ورکې نو اقتصاد خود غدې او دې برای راست اثر بیا زمنګا په دغه سیمه باندې پریوزی په خیبر پختونخوا باندې ځکه چې تورخم ذکر کوم بیا موږ د غلام خان بارډر او د خرلچی ذکر کوو نو دغه ځای سره مقامی خلکو روزګار وابسته او په میاشتو میاشتو موږ ګورو چې کله تورخم تلا شو لا ټرکونه ولاړې د هغه کلیرنس نه کیږي نه هغه طرف ته تلی شي نه د هغه نه هغه طرف ته راتلی شي نو دیکھیے یو خبر دا چې کم د سمگلنگ متعلق د پاکستان پالیسیاں بھی نو هغه د تجارت ته دی تر ډیر زیات نقصان رسول دی دی تر ډیر زیات زیان رسول دی خو بیا خبر راځي چې حکومتي سطح باندې په حکومتي کچ باندې د دوه طرفونو نه دا کوششونه نه دي شوي چې دغه اعتماد د یو بل بحال کی او ټول نه اسانه لاره هم دغه داج دغه سره د پاکستان هم افغانستان هم فائدہ ملایويږي خلکو ته روزګار ملایويږي کار ملایويږي بد قسمت ہے نا چې کوم پالیسیاں نه جوړي پالیسی ساز دي یقینا چې هغه دې طرف ته توجه نه وی یا به نور کول غواړي راغی په مقابله کې چې کوم منګه د منیسټری اف کامرس ډیټا راغستې دا نو دوی د امریکای سره د یونایټیډ سټیټس سره خپل ټریډ چې دغه پاري کې ډیره زیاته اضافه راوستې دا وایي چې 19% اضافه په دې کال کې موږ ګورو چې راغلي
ډیره زیاته مننه عرفان خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې د لیدونکو سره مو دغه ګټور معلومات شریک کړه تاسو ته ښه وی غواړو خټک صاحب ستاسو څخه هم یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې خپل افغانستان کې اقتصادي حالت څنګه ګوري سوای نړیوال ریپورتونه سوای چې اوس خوشمای هم راغلی دی او ګمان کوم چې ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې اروپایي ټولنې په وار وار باندې ریپورتونه راځي چې په افغانستان کې بشري ناورین هم د اقتصادي حالت ډیر زیات خراب شوی دی که په دې باندې لګوندې رڼا واچوي
بالکل ګورې چې کله طالبانو واک اغسته او لاس کې نو هغه نه پاس ته افغانستان چې کم اقتصاد ته هغه کې کنټراکشن راغله او هغه چې کوم حجم هغه کم شوی ته تقریبا 22% یا لګدنه امتیاز هغه کې کمواله راغله یعنی مجموعي قومي پیداوار چې کم تموګوې جی ډی پی هغه کې ډېر لوې کمواله راغله نو هغه د وجه نه چې کله یو قومي پیداوار کم شي نو هغه اثر هر چا باندې راځي بیا په افغانستان باندې بندیزونه ډېر درانه ولګېدل هغه اثر براه راست په خلکو لګېدل او باوجود د دې نه چې نړیواله رورولې په خصوصي توګه امریکای افغانستان ته یو ارب ډالر نه زیات امداد ورکړي دوه هغه نه باوجود دا کافي نه افغانستان لوې هواد دی 40 ملیون پورې بادی دا او غربت اوله دنه التزیاتو او شکل تاسو خبره کوي نن نو ورلد فود پروگرام چې کم دا یو نړیوال سازمان دی غي دا وینا دا چې افغانستان کې چونکی یخنی زیاته شوې دا ډیرو ځایونو کې وورې شروع شوې دي او چونکی غربت دی خوراک کمواله شته دي دا نړیوال سازمانونو دا وینا ده چې په افغانستان کې تقریبا 40 ملیونه افغانان تقریبا نیمه نه زیات آبادی چې کوم دی هغه بنیادی بشری مرستو ته اړتیا لري چې کم کې 9 ملیون ماشومان هم شامل دي. نو دا عمومي صورتحال کوګر او هغه وضعیت خنډ دي. ورثرا بیا اوس ورلد بانک یا چې کم نړیوال بانک دی هغه تازه شمیرې چې کم راغلي دي نو هغه دا وایي چې د افغانستان اقتصاد کې لګونته پرمختګ شوه دی. یعنی دا اوس تقریبا چې کم هغه ته وایي چې کم گروته دی دا اقتصادي چې کم وده ده نو هغه تقریبا 2.5% ته رسیدلې ده. او دا چې افغانستان د سیمایز هوادونو سره چې کم هغه د تجارت دی هغه کې هم زیاتواله راغله تقریبا 3.3 ارب ډالر او چکم دے د اقتصاد هغه شوی دی تجارت شوی دی چکم کې افغانستان په دیسی ما هوادونو باندې 1.1 ارب ډالر او مال خرڅ کړي دي. په هغه تل کې تاسو لک پرمختګ کاری او آیا دا کافی دی؟ دا بالکل کافی نه دی. افغانستان د پاره ډیر زیاته لار پکار ده او بیا هغه کې د طالبانو حکومت پالیسي پکې ډیر لوی لانجا ده. لانجه دا دا چې د ملګرو ملتونو وینا دا دا چې چونکه طالبانو د خزو باندې ډیر درنه لکه بندیزونه لکه ریسټریکشنز لګولې دي نو هغه د وجه نه چې کم د افغانستان اقتصاد دی هغه ته لک تر لگا 1 ارب ډالر نقصان رسی لګیا دی چې کم خزه د افغانستان په اقتصاد کې خپل لاس اچول شي هغه هغه چونکه بهر کړل شوی دی هغه خو د ژوند تقریبا بهر کړل شوی دا دی. اوس چې کم نوې خبر دی هغه دا دی چې خزو او ماشومان ته چې کم میډیکل ټریننګ دی یعنی ډاکټرانو علاوه چې کم دا نور هم طبي عملای هغه ټریننګ باندې پابندي لګولې اوس یونیسف دا وایي چې موږ د دې خبره تصدیق کوو ځکه چې نړیوال چې کوم ورسپانی دی په هغه کې دا خبرونه را روان دي چې هغه بندیز لګولې دي هغه د وجه نه او شکل تاسو ورک فورس کې تاسو چې کوم خلک دافه موجود نه دي نو چې کوم خزو ضرورتونه دي په ټپ په شوبه کې په افغانستان کې که تاسو ټرینډ خلک نه نو تاسو بس کوئی تاسو کې دي بهر نه برغواړي سبا کوئی خپل آبادی مرګ ته خونه شي پر خودل نو هغه د وجه نه د افغانستان اقتصاد باندې ډیر لوی چې کم نقصان رسي هغه د طالبانو خپل پالیسي هم دي چې کم کې د لوی پالیسي چې کم ده هغه چې کم توي سلف ډیفیټینګ یعنی هغه پالیسي چې کم نقصان خپل ځان ته کیږي لګیا دي هغه د خزو باندې د پندیزونه دي دا هم یو ډیر لوی خند دی. بیا ور سره چې کم علاقائي تعلق دی دا ټیک دی چې افغانستان اوس یو شی لکه تاسو غوړي چې دا ټاپی یعنی ترکمنستان پاکستان انډیا ترکمنستان افغانستان پاکستان انډیا ټاپی پایپ لاین چې کومو د ګیس والا چې کم باندې ترکمنستان پلا برخه پورا کړه دا هغه مکمل د ترکمنستان طرف ته اوس په افغانستان کې کار شروع دی نو د چکم طالبانو خارجه چارو وزیر دی امیر خان متکی هغه التپولې ته تللې ده د بلوروز او التکی هغه د دې جاچ اغست دی چې څومره مخکې پکې ده کې پرمختګ کیږي نو کدا مکمل شي دا به پاکستان سره کنیکټ شي پاکستان کې په دې لړګي اس ندی شوی او بیا هندستان کې نیم خبر چې الته تھا حالات دی الته ما زمانه دی خیال ده چې دا پروژا چې کومه ده دا ډیر په التوا کې و نو کدا شي زونه پوره شي او یو مستحکم حکومت وی دا سي حکومت نړې مانی او دا سي حکومت چې کم د خپل خلکو حقوق مانی نو بیا الته کې حالات خکېدي شو په دا وخت د اقتصاد کې لګونته پرمختګ راغلي دي او دا کافی نه دی دا چې د افغانانو ضرورتونه دي نه ډیر زیات دي
سم ډیر زیات مننه خاطر چې راغلی زمو سره مل شوي تاسو ښه شی به غواړو
ډیر مننه تاسو هم ډیر ښه شی وي
اجان با سپ تاسو د خټک سپ خبري واوریدل تاسو سګنې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستي هلي زلي د ټاپي پروژې باندې کار روان دي د دوی اقتصادي پلان ته تاسو څنګه ګوریا یا د طالبانو واکمنۍ یا حکومت په کوم ښه اقتصادي پلان لري د خپل ولست لپاره د خپل خلکو لپاره
البته شي نه لري دا خو که مثلا د ټاپی پروژه ده ټاپی پروژه خو یو منطقوي پروژه ده چې ترکمنستان غواړي خپل ګاز صادر کړي نورو هیوادو ته افغانستان تر دې ربي ده دلته یو ترانزیتي نقش لري زه امید لرم چې افغانستان هم کله چې نل تیر شي د افغانستان د خاورې څخه افغانستان هم د ګاز څخه مستفید شي او ترانزیتی هغه کوم حق زحمت چې افغانستان ته باید ورکړي هغه هم ترلاسه کړي خو ستاسو خبره مهمه جد په دې ده چې اقتصادي رغونه دا هیوادونه خود توصیه په حالت کې دي، د خپل اقتصادي رغونې د خاطر، د خپل بنسټیزو پروګرامونو د خاطر، هغه د پایپ د ګاز د پایپ لاین د صدور د ګاز د پاره هغه کار کوي. په افغانستان کې دغه اوسنۍ حاکمیت اقتصادي برنامه نه لري، په اقتصادي برنامه پوهیږي نه. دوی هغه یو سیاسي علوم کې یو اصطلاح ده کاتیک، کنه د سی پراګاندا، دلته نه پیګم کوشتي په جوړو، الته به یو شفاخانه جوړ کړم، د سړک په ترمیم کړم، نه پیګم دا د پایپ لاین بم تیر شي. دا پلانیزي خبرې نه دي، پلانیزي کار نه دی. علامه شهید د لپاره د دې چې اوس مثلا د دوی هغه څوک چې د اقتصادي چارو مسول دی، ملا برادر، ښا ملا برادر کوم اقتصاد پوه دی، دا اقتصادي چیرته ویلي؟ خو نیم ژوند په مدرسه کې تیر شو، نیم ژوند په زندان کې تیر شو، هم د پاکستان په زندان کې، یعنی کاملا استخباراتي زندان کې. که اوس دې راغلی دی او د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره کار کوي، یعنی دې به څه ووایي هلته؟ که نه اوس ما کې نه وایو ځکه وایي چې لاړ شو هلته نه پوهېږم د سړک سازي انجینیر، خو زه به دا سړک چپه کړم، جوړ به نه کړم، ځکه چې ما په بل عرصه کې درس وایي. یا ای ویسا ما وای چې دا دی یو څوک عادي اپندیسی شو دی دا ډاکټر شه، خو نه کیږي، دا امکان نه لري. نو هغه د خاطر چې اقتصادي رغونه رامنځته شي، اقتصادي چارو کې باید مسولین رامنځته شي، چې دا مسولین به اقتصادي پلانونه رامنځته کړي، چې هغه لنډمهاله، اوږد مهاله او منځ مهاله پلانونه وسیږي د افغانستان د اقتصادي بنسټیز رغونې لپاره. دا شی اوسنی حاکمیت کې متاسفه نشته، هماغه کاتیک پراګنده کارونه کوي، بیا هغه د ټلویزیونو ته وزي ځان ښیي چې دا د افغانستان کې اقتصادي رغونه.
په ډول تاسو د افغانستان اقتصادي حالت ته، بشري حالت ته وګورئ، نو څنګه ارزوئ؟ څنګه دی دا مهال د طالبانو د واکمنۍ درې کالونه هم زیاته موده وشوله، نو خلک په څنګه حالاتو کې ژوند کوي؟
وحشتناک حالت کې اغله شدید. افغانستان کې بیکاری اوج ته خپل مسیر بیداد کوي. افغانستان کې یو کار ایجاد شو نه دی په څه د پاسه درې کالو کې، برعکس یو د افغانستان یو بدنه چې ستاسو جنس دی، ستاسو ملکوتي جنس دی، هغه د کار نه بیخي لري شوی. نو کوم ځای کې موږ ویلی شو چې کار پیدا شو؟ کار نه خو خلک وا چیرته په زور لري کړل، یو برخه، نیمایي برخه، نیمایي نه کېدې شي زیات برخه، دا خو لری کړل د کار صحنې، د ژوند صحنې، د ژوندانه صحنې. د بلې خوا کوم بنسټیز پروژه په افغانستان کې ایجاد شو چې هغه د هغه پترس کې کار ایجاد شو، اشتغال را مرسی کم زنگی خود دست شهر نشته. هغه خلق چې په خواهی کار که و هغه در کارون نلیره شد، از ما هم مستقان خارجه وزارت کې، په نورو وزارتو کې، ورته په بهرنی چارو وزارت کې داسې ویل شوي دي چې تلار شه هرات کې، نه پوهېږم یو ځای کې مامور شه، هغه ورته وایي چې زه خو ورور په ګمرکي چارو نه پوهېږم، ما مثلا ډیپلوماسي لوستې ده، وایي نه خو تاسو خو دلته ډېر شل کاله تاسو، نه پوهېږم معاش خوړ، اوس نو لاړ شه یا کور کې کښېنه، او یا نو لاړ شه په ګمرک کې یو مامور شه. هغه وایي چې زه نه پوهېږم په کې، زه ماشومان لرم، هرات ته چې زه لاړ شم زه کور باید کرایه ونیسم، دا امکان نه لري. نو په دې ترتیب دا خلک هغه څه کومکونه چې کېږي بهرني، هغه خپل دغه جنګیالیو ته تقسیموي، متاسفانه هغه په عادت چې به نور
رسیدي. نور څه اقتصادي خاص پلان تاسو وایئ چې نه لري طالبان د ولس لپاره؟ سمه ده، ډیره زیاته مننه قدر منه چې راغلی زموږ سره مل شوي. د خبرونې وخت بالکل پای ته رسیدلی دی، تاسو ته ښې شپې غواړو، مننه د ملتیامو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
تاسو نننی بحث کې د ملمنو خبرې واوریدلې. د همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو قربانه منظر شهید او د خبرونې پروډوسران کلیم افضل او کلثوم کاکړ، تاسو څخه اخلو اجازه، او تاسو په لوی لاس باور وسل وړه او آباد اوسئ. الله پامان.